دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانم شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله چوال د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې ګډې تګلارې له مخې په همغږۍ اقدامات وکړي. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد ولسمشر امام علي رحمان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکران سره د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړي. په هغه اعلامیه کې چې د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر پر رسمي وبپاڼه خبره شوې راغلي چې دواړه ولسمشرانو پرون ناوخته د ټلیفون له لارې د سیمه ایز امنیت ترڅنګ د ترهګرۍ، افراطیت او له نشه یي توکو سره پر مبارزې غږېدلي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې د شرعي حدودو د عملي کېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن هم د طالبانو پر دغه عمل اندېښنه ښکاره کړې او ورڅخه غوښتنه یې کړې چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. نوموړي پرون په څو ټویټونو کې وویل چې په لوګر ولایت کې څو ورځې وړاندې د طالبانو لخوا په عام محضر کې د څوارلس نارینه او ښځو په دورو وهلو سخت خواشینه شوې او زیاته یې کړه چې طالبان د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې جدي په شاتګ کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچرډ بینټ وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت پر وړاندې یو جرم دی. بینټ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړلو د شپاړس ورځني کمپاین په مناسبت پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي مجازاتونکو سره به حساب کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې به ښځې یوازې نه پرېښودل کیږي. استرالیا افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د ورکړل شویو میډالونو په تړاو له سره غور کوي. دا پریکړه په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د ماموریت پر مهال د نږدې څلوېښت ملکیانو د ناقانونه وژنې پلټونکو کړي. دا پلټنه د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د کړنو په اړه ترسره کیږي. پلټنه کې سپارښتنه شوې هغه ځواکونه چې اوس تر څېړنې لاندې دي او افغانستان کې د خپل ماموریت له کبله میډالونه ترلاسه کړي باید په اړه یې له سره کتنه وشي. د بریټن په څېړنیز راپور کې چې له ډېرې مودې راهیسې پیل شوی او ډېر باوري لاسوندونه او شواهد پکې شته چې ښایي د استرالیا ځانګړو ځواکونو افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي. له امریکا غږ څخه خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان مخکینی صدر اعظم عمران خان وایي ګوند به د دې هیواد له ملي او ټولو ایالتي اسامبلیو څخه ووځي. عمران خان دغه اعلان پرون په راولپنډۍ کې په زرګونو پلویانو ته په وینا کې وکړ. دا د رواني میاشتې په پیل کې په یوه وسلوال برید کې له ټپي کېدو وروسته لومړی ځل دی چې عمران خان په عام محضر کې راڅرګندېږي. عمران خان دغه ورځ د اسلام آباد پر لور خپل احتجاجي لاریون هم لغوه کړ او وی ویل دا پریکړه یې د هیواد د ویجاړۍ د مخنیوي لپاره کړې. داسې ښکاري چې د چین د اورامچی ښار یو اپارتمان کې له خونړۍ اور لګېدنې وروسته د کورونا وبا محدودیتونو خلاف اعتراضونه پراخه شوي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
د اورامچی پور لګېدنه کې لس کسان وژل شوي وو. د بهرنیو ژورنالیستانو لخوا په خواله رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې داسې ښکاري چې په شانګهای کې په سلګونو کسان لارو او کوڅو ته راوتلي او له ولسمشر شي جین پینګ نه د استعفا غوښتنه کوي. په تصویرونو کې ښکاري چې خلک د قربانیانو په یاد شمې بلوي او د ګلونو ګېډې ږدي. د بیلابیلو پوهنتونونو محصلانو هم د سینکیانګ سیمې د دې اورلګېدنې د قربانیانو یاد لمانځلی دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د ایران په یو شمېر پوهنتونونو کې حکومت ضد اعتراضونو د دوام راپورونه ورکول کیږي. د ایران د محصلینو ټولنې ویلي چې په امریکا بیر علم او صنعت او د تهران په ګډون یو شمېر پوهنتونونو کې محصلینو د اعتراض په توګه پلاتۍ وهلي. د اصفهان د صنعتي پوهنتون محصلانو په یوه لاریون کې له نورو محصلانو غوښتي چې له دغو اعتراضونو سره یوځای شي. د ازادۍ راډیو فردا څانګې د دغو اعتراضونو ویډیوګانې ترلاسه کړي او پر ویب پاڼې خپرې کړي. د لیتوانیا، پولند او بلجیم د پاو وزیرانو د روسیې پر وړاندې جګړه کې له اوکراین څخه د ملاتړ لپاره پرون له کیف څخه کتنه ترسره کړي. دا درې واړه هیوادونه د اروپایي ټولنې او د ناټو غړي دي. دغو وزیرانو د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په غونډه کې له اوکراین سره د اروپایي ټولنې د مالي مرستو پر دوام او له دې هیواد سره د بنسټیزو تاسیساتو په رغونه کې پر همکارۍ ټینګار کړی. په دې غونډه کې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر هوکړې هم خبرې شوې. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. ټاکل شوې ده نن یکشنبې د نړۍ په څو سترو هیوادونو کې د افغان ښځو د ملاتړ په هدف لاریونونه ترسره شي. دغه لاریونونه په داسې حال کې ترسره کیږي چې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته پر افغان میرمنو او نجونو ګڼ شمېر محدودیتونه وضع شوي دي. بلخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت لخوا په درو د درې ښځو په ګډون د 400 کسانو وهلو ته غبرګون کې ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې حیران کړې او ویرولې دي. تفصیلي رپورټ راوړئ.
واشنگتن ڈی سی، لندن او د کانادا څلور ښارونه نن یک شنبه د افغان میرمنو د حقونو د ملاتړ په هدف د پراخو لاریونونو کوربه دي. د دغو لاریونونو عمده هدف د طالبانو له واکمنېدو وروسته پر افغان میرمنو د لګېدلو او وضع شویو فشارونو سره د مخالفت ښکاره کول دي. د لاریون تنظیمونکي وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته میرمنې په سیستماتیک ډول له بېلابېلو کاري او تحصیلي برخو څخه ګوښه کړی شوي دي. د لندن د لاریون ګډونوالو د بریتانیا د حکومت ووختل څو هغو افغان میرمنو او نجونو ته چې د خطر سره مخ دي په خوندي توګه د پناه اخیستلو لار برابره کړي. د لندن د مظاهرو یوې تنظیمونکي فوزیه احسانی امریکا غږ ته وویل چې د هغوی د دې اقدام عمده هدف د افغان میرمنو له وضعیت څخه د نړۍ خبرول دي.
برای اولین بار اونا مکاتب را برای دخترهای بالاتر از صنف 6 بستن و تا حال باز نکردن. محدودیت های گسترده را در دانشگاه ها ما میبینیم و از محیط کار تقریبا حذف شدن و این محدودیت های گسترده روز به روز زیادتر شده میره. زنهای معترض که به شرایط موجود اونا دستگیر شده و شکنجه میشن و گاهن از سرنوشت از اونا ما بیخبر هستیم. با این ظلم بیرویه و با این ظلم بی حد و حصر ما تصمیم گرفتیم که یک اعتراضی را داشته باشیم به حذف سیستماتیک زنها و جامعه جهانی هشدار بدیم که زنها در افغانستان شاهد یک آپارتاید جنسی هستند.
در بریتانیا پا پارلمان که در لیبرال دیموکرات گوند غری ویندی شامبرلین ویلی چی در افغانان و در بیامیشت که دو او همکاری د پالیسی پلان نتیجه نه ده ورکړي او په ځانګړي توګه د میرمن او انجونو لپاره ځانګړي خوندیلار نشته. دغه مظاهره په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن په لوګر کې د طالبانو لخوا د درې ښځو په ګډون د 400 کسانو په درو وهلو غبرګون کې ویلي چې د طالبانو دغه پریکړې حیران کړی او ویره ولیدې.
د قانون حاکمیت احترام ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې په پرلپسې ډول له طالبانو څخه غوښتي چې اساسي قانون کوم چې په حقوقي چوکاټ کې پلی کیږي روښانه کړي او د نړیوالو تعهداتو په برخه کې خپل مناسب بهیر تضمین کړي.
ښاغلی نیکلسن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې طالبانو د تیر کال د اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه جدي سرغړونې کړي دي. د طالبانو یو چارواکي د تیر چهارشنبه په ورځ وویل په لوګر ولایت کې د محکمې د شرعي حکم په اساس درې ښځې او یولس نارینه د غلا او اخلاقي جرمونو په تور په درو وهل شوي دي. طالبانو چې څه باندې یو کال کېږي په افغانستان کې واک ترلاسه کړی تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د میرمنو او نجونو د حقونو په هکله په راپور کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په ومه خپور شوی لیکلی چې د نړۍ هیڅ هیواد د میرمن او نجونو حقونه په دومره چټکۍ د عامه ژوندانه د لارو چارو څخه نه دي لیرې شوي لکه چی په افغانستان کې وشول. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاشر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له افغانانو نه غوښتي چې د اسلامي بانکدارۍ په برخه کې د پانګونه وکړي. خو د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي د تیر 2020 میلادي کال د اګست د بدلون نه وروسته چې افغان بانکونه د بحران سره مخ شو، خلک بانکونو له لارې پانګې اچونې ته زړه نه ښه کړي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بانکونه لا هم د بحران سره مخ دي او سم د بانکونو مشتریان د خپلو بانکونو څخه پیسې چې په بانکونو کې د امانت په ډول یخي نشي ایستلی، د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له افغانانو غوښتي چې د اسلامي بانکدارۍ له لارې دي د دغې بانکدارۍ په مختلفو برخو کې پانګونه وکړي. د دغه بانک د اسلامي بانکدارۍ د برخې امیر یوسف سلیم په ویډیوي پیغام کې ویلي چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست د 15 وروسته واکسه طالبانو د رسېدو څخه پس د افغانستان بانک د اسلامي بانکدارۍ د ودې او پرمختګ لپاره ډېرې هلې ځلې کړي چې لا هم روانې دي. ښاغلي سلیم د خلکو غوښتي چې د اسلامي بانکدارۍ په مختلفو برخو کې دي پانګه واچي او په دې توګه دي مرکزي بانک سره همکاري وکړي.
اسلامي بانکونو ته خپلې پیسې په مداربت، وکالت، ودیعت یا پور ورکړي او له دې بانکونو څخه د خپل کاروبار او سوداګرۍ د پراختیا او یا د کور، موټر، ماشینونو او نورو ضروري شیانو د اخیستلو لپاره د مرابحه، سلام، استسلام، مداربه او مشارکې په اساس خپل اړتیاوې پوره کړئ.
د افغانستان بانک دغه چارواکي له خلکو غوښتي چې په بانکونو کې د پیسو په امانت ایښودو سره نه یوازې به ګټه وکړي، بلکې د افغانستان په بیا رغونه او خلکو ته د کار په موندلو کې به هم مرسته وکړي. افغانستان کې د تیر 2020 میلادي کال د اګست 15 وروسته د پخواني رژیم د ړنګېدو او وخت د طالبانو د بیا رسېدو سره سم د امریکا متحده ایالاتو لخوا د افغانستان بانک د نږدې 10 میلیارد ډالرو د شتمنۍ د کنګل کېدو وروسته په دغه هېواد کې بانکونه د بحران سره مخ شو، چې له امله یې زرګونو کسانو چې په بانکونو کې پیسې په امانت ایښې وي نه یوازې د خپل پیسو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې د ستونزو سره مخ شو، بلکې له افغانستان بهر او له بهر څخه دغه هېواد ته د پیسو د لیک رالیږ د ستونزو سره هم مخ شو، چې دا ستونزې اوس هم دوام لري. د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي چې د پخواني جمهوري ثابت کرزي د حکومت په دوره کې د کابل بانک د سکوت وروسته پر بانکونو باندې د خلکو باور کمزوری شوی، چې د تېر کال د اګست د بدلون څخه پس په بشپړ ډول پر بانکونو خلکو خپل باور له لاسه ورکړی دی. د بانکونو یو مشتری یاسین هم همدغسې باور لري.
د پیسې از خارج
مطلب بهر څخه پیسې حواله شوې وي، بانک ته ورغلم، راته ویل اسناد دې نه دي رسیدلي، بل ورځ راشه، بل ورځ سهار په 2 بجې ورغلم، په 9 بجو پیسې راکړه.
ولې مراد
اوس مال افغانستان کې بانکونو له لارې نغدې پیسې یوازې د ویسترن یونین او منی ګرام له لارې د حوالو خاوندانو ته ورکول کیږي، خو بانکي حسابونو له لارې د بهر څخه افغانستان ته او د افغانستان څخه بهر ته د پیسو لیک رالیک همدغسې بند دي. د اقتصادي چارو یو افغان کارپو محمد محبوس فکر کوي چې افغانستان کې د تیر رژیم د ړنګېدو وروسته بانکي سیستم ډېر سخت زیان لیدلی، چې له امله یې په بانکدارۍ باندې د خلکو باور ډېر ټکنی شوی. محمد محبوس فکر کوي چې اوس مال افغانستان کې بانکونه د خلکو د پیسو د امانت په بیرته سپارلو ستونزې لري او د همدې له امله دغو بانکونو خپلو مشتریانو ته د هغوی د پیسو د بیرته سنولو په برخه کې یو لړ محدودیتونه لګولي. ښاغلي پکیلي ویل په عمومي ډول په دې برخه کې خلک په افغانستان کې د بانکونو څخه ښه خاطره نه لري. دا کار کیدای شي افغانستان کې په نورو اقتصادي چارو باندې هم ناسمې اغېزې وکړي. خو د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په تېر څه باندې یو کال کې د دغه بانک د هڅو په پایله کې د بانکونو وضعیت له بحراني حالت څخه وتلی او مخ پاتې کېدو دی. دا بانک د بهرنیو اثارو ځنګړي ډول د امریکای ډالر په وړاندې د افغانۍ د بی ثابت پاتې کیدل هم دغه باندې هڅو لامل ګڼي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 922 کیلو هرتز او لنډه چپی 11515 باندې واورئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. کله چې ډونالد ټرمپ په 2020 کال کې په ټاکنو کې ماته وخوړه، د پایلو له منلو ډډه وکړه. د اوس بیا ټاکنو ته د درېدو اعلان کړی او غواړي خپل پخوانی تګلارې عملي کړي. په دې اړه پام وکړئ د انیتا پاول د رپورټ پښتو ژباړه ته.
ډونالد ټرمپ د امریکا د 2024 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لمړنۍ نوماندۍ غواړي یو ځل بیا په خپلو خاصو پالیسیو سپینې ماڼۍ ته ودانګي. اغلبا ټرمپ د خاصو تګلارو پلوی دی چې په هغه کې یو هم د کډوالو مسله ده.
مونږ به د پخوا په څیر د امریکا د سرحدونو امنیت بیا خوندي کړو.
د ټرمپ اقتصادي پلان څه ده؟
مونږ بیا عالي اقتصاد رامنځته کړو او دا کار به ژر وشي.
د ټرمپ نظر د قانون او نظم په اړه څرګند دی.
زه سملاسي د نشه یي توکو کاروباریانو او انساني قاچاقونکو ته د مرګ سزا غواړم.
د بیا د ځان په اړه داسې نظر لري.
ما دا ثابته کړی چې زه په هیواد کې یو د صادقو او معصومو خلکو څخه یم.
ولسمشر جو بایدن وایي چې دی به په همدې شپو ورځو کې له خپلې کورنۍ سره مشوره وکړي چې ټاکنو ته ودرېږي یا نه. سپینه ماڼۍ وایي چې د جمهوري غوښتونکو سره د ولس د خدمت غم نشته، بلکې په ګټلو فکر کوي.
جمهوري غوښتونکي ګوند پلان نه لري، دوی له سیاسي موخو بغیر بل کار نه لري.
تاریخ لیکونکي وایي چې د پخواني ولسمشر د تګلارو عملي کېدل محدود دي.
هغه په مقننه برخه کې ډېر لږ کارونه سرته رسولي. د هغه لویه لاسته راوړنه د هغه له خوا ګمارنې او پر خلکو بریدونه وو. دا ستونزمنه ده چې باور وشي هغه به داسې یو کس وي چې د امریکا تګلاره بدله کړي، په داس حال کې چې تیر ځل یې داسې ونه کړل.
خو د ټرمپ پلویان له دې نظر سره موافق نه دي.
هغه توانېدلی و چې د 1500 مایلو پوګدوالي سرحدي دیوال جوړ کړي. هغه توانېدلی و چې مالیات کم کړي. هغه توانېدلی و چې استخراج زیات کړي، د تیلو بیا خلکو ته مناسب وي. د ملي امنیت له نظره هغه نړۍ ته ویلي و چې که تاسو له امریکا سره ډغرې وهئ یا په ټوله نړۍ کې د امریکا ملګرو او شریکانو ته زیان رسوئ، نو د امریکا غضب احساس کړئ. دا ټول هغه څه دي چې ډونالډ ټرمپ یې کولای شي او کړي دي.
په یو څه چې ټول موافق دي، دا دي چې د ټاکنو له نیټې دوه کاله مخکې د امریکا د راتلونکي ولسمشر د معلومولو لپاره کمپاینونه له همدا اوس نه پیل شوي دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړاندې او امریکا غږ دغه معلومات خپروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 نوي او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په چین کې د کووډ ناروغي د خپرېدو له امله لګول شوی محدودیتونه سږ کال په هغه هیواد کې کاربن د افرازاتو د کمیدو سبب شوی دی. خو دا پوښتنه مطرح کیږي چې آیا دوام به وکړي او کنه. له برلین نه بعد خبریال چرمن لی درالګلې رپورټ خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شاه نه واوري.
که څه هم چې د چین د حکومتي چارواکو لخوا د کووېډ د ساري ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي په غرض د یو لړ سختو محدودیتونو په وجه په هغه هیواد کې د کاربن د افرازاتو کچا یو څه رالوېدلې، خو ماهران وایي ممکن چې دا تر ډېره وخته پورې دوام ونه کړي. په روانه میاشت کې د مصر د شرم الشیخ په تفریحي بانډه کې د ملګرو ملتونو د سی او پی ویش په نوم د اقلیم د بدلون په نړیوال کلنی کانفرنس کې چې همدا اوس پای ته رسیدلې ده، د 2020 میلادي کال د کاربن د نړیوالې بودیجې په ریپورت کې چې هر کال د ماهرانو او پلټونکو یو ډله لیکي، ویل شوې دي په داسې حال کې چې د نړۍ په زیاتره نورو هیوادونو کې د کاربن د افرازاتو د کچې د لوړېدو توقع کیږي، په چین کې سکال 1% راولوېدله. که څه هم چې اوس د نړۍ زیاتره هیوادونه د کوډنونس د اوبایي ویروس له خپرېدو وروسته دور کې د داخلېدو په حال کې دي او لګول شوي بندیزونه او قیودات ختم کړي دي، په چین کې تر اوسه هم دغه محدودیتونه نافذ دي. جمهور رئیس شی جین پینګ په بیجینګ کې دغه هیواد د واکمن کمونیست ګوند ملي کانګرس په 3 کلنۍ غونډه کې په خپل وینا کې ویل چې په دې اړه به د بیجنګ په پالیسۍ کې بدلون رانشي. د کاربن بریف په نوم د یوې علمي موسسې د څېړنې له مخې د روان میلادي کال په دویمه ربع کې په چین کې د کاربن د افرازاتو کچا د تیر کال په پرتله 8% کې راولوېده. خو بیا هم د نوی زیلاند د ویلنګټن د وکټوریا د پوهنتون د اقلیم د بدلون د چارو د استاد الکس هو په باور ممکن چې په چین کې د کاربن د افرازاتو د کمیدو پدیده تر ډیره وخته پورې دوام ونه مومي.
Thing we are looking at like in next 5 years, and that could be a nightmare in terms of, you know, emissions, the changes in sort of a investment confidence. Why investment is being important here, not just about in
mungba pinza kal nor ham muntazir patikigu amumkin che daba khabar zat ke carbon da afrazato da kamor plar ke po khob ke le khabas na kamanawi da kar da pangawalo bawar ta tawan rase aw wale dil ta panga chawana muhim da دغه محمد چې आवाज په هغه سنتي هوادونو د پنګ اچولو خبره ماتره نه ده چې له فابریکونه په لوړه کچه د کاربن افرازات خارجيږي، بلکې د فصلی څنګه موادو په ځای د انرژي د تولید په نور منابعو کې د پنګ اچونه هم ضرورت دی.
هو وايي ممکن چې د چین ځینې محلي حکومتونه د ډبر اسکرو استعمال ته مخه کړي. د چین حکومت ژمنه کړې چې د 2013 میلادي کال تر پایه پورې به د کاربن افرازات اوشته ورسیږي. د 2018 میلادي کال پورې به چین د کاربن د افرازاتو نه سل په سلو کې پاک شي. خو سږکال په دوبی کې په چین کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله محلي چارواکو د برېښنا د تولیدولو لپاره د ډبر سکرو په استعمال پیل وکړ. د ماهرانو په باور توقع ده چې د انسان په لاس د اقلیم د بدلون په وجه به د برېښنا د تولیدولو لپاره د ډبرو سکرو استعمال لا زیات شي. د انرژي د نړیوالې ادارې د متداومو افرازاتو د څار او د انرژي نوو منابعو ته د انتقال د چارو د مسؤل دانیل ویټزل په باور د انرژي د نوو منابعو د پروسې د ګړندي کولو لپاره لازمه ده چې لومړی د کاربن د افرازاتو کچه کمه شي.
We actually need to be seen as these systematic changes in shifting away people from using
internet. هر څه موږ له دغه وخت نه د دوته ضرورت لرو دا د خلک د سیستماتیکو بدلونو لارې د پټرولي او ډیزلي انجنونو په ځای د برېښنايي موټر استعمال ته مخه کړی او د ډبرو سکرو په ځای د انرژي نورې منابع چې سوزله او نکاله خپل کېدې شي استعمال کړی.
د پروفیسر ویزل پویانا د چین حکومت اوس هم فرصت لري چې د کاربن د افرازاتو کچا کم کړي او د انرژي نورو منابعو ته مخه کړي چې بیا بیا ورنه استفاده کېدای شي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
او د روان خبرونې پورستی رپورت کې اوري په بلخ ولایت کې د ګوزن ضد مبارزه بریالی روانه ده او په دې ولایت کې محیطي چستونه هم پاک دي. رضاکاران او روغتیایي مسؤلین له کورنیو نه غواړي چې ماشومانو ته واکسین په وخت سره تطبیق کړي. اشوق الله جلال زوی په دې اړه لبلخنه
رپورټ را لیکل. په بلخ ولایت کې د ګوزن پر وړاندې روانه مبارزه تر دې مهاله بریالی روانه ده او د لستر وړنې لدی عمل دي چې واکسین په هره دوره کې په خطوګه تطبیق شوې دی او د امه په هوی کچل وړه شوې ده. د پولیو دلمنځ وړلو بیړنی مرکز مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي چې په بلخ کې د پولیو پر وړاندې ښه مبارزه کړې او په غوسیمو کې د خلکو په همکارۍ محیطي ټیسټونه کړي چې په خوا د پولیو ګواښ پکې موجود و چې دا مهال ټیسټونه منفي دي. مومن له امریکا غږ سره په دې تړاو په خپلو خبرو کې ویل په بلخ ولایت کې د پولیو کمپاینونه هر وخت په منظمه توګه تطبیق شوي دي خو لا هڅه کوي چې خوارځواکو ماشومانو ته د پولیو پر وړاندې د وقایي احساس کې پر وخت ورسوي.
موږ په وخت منظم ډول خپل د پولیو د واکسینو کمپاینونه تر سره کړی دي. کوم امنیتی ستونزې نه لرو. زموږ ټیمونه کولای شي چې په ډاډه ډول هرې سیمې ته په وخت رسیدګي وکړي. خلق زموږ سره پورا ډول همکار دي. د واکسینونو علاوه موږ د خلکو په ما پوهوي، خصوصا هغه ماشومان چې سوی تغذی اخته دي، ځکه د دوی د وجود د معافیت سطحه ډېره ټیټه وي، هغه ته موږ رسیدګي کوو. او د دې تر څنګ موږ په وخت محیطي سیمپل را جمع کوو، چې الحمدلله اوس پر محکمه مثبت پیښه دا غځایګی نه لرو.
د بلخ اوسیدونکو هم د دې ویروس د محو کېدو لپاره پر کورنیو غږ کوي چې اولادونه له واکسین بې برخې نه کړي. خدیجې له امریکا غږ سره په خبرو کې ویل روغتیایي ټیمونه سره هم مرسته کوي او هم خپل اولادونه واکسین کوي.
ما با تیم صحی همکار هستیم، همیشه
با صحی تیمونو سره همکارایم. تل می خپل ماشومان واکسین کوم. کله چې واکسیناتوران کلی ترانه شي خپل ماشومان صحی مرکز ته وړم سو واکسین یې تکمیل شي. زه له هغوی خپله هیڅ ډول مرسته نه درېږم.
عبدالقدوس د بلخ بل اوسیدونکی دی. هغه د ګوزن د لمانځه وړلو لپاره د ټولنې د ټولو قشرونو خاصی مهمې بولي او د ټولو ګډ مسؤلیت بولي چې په دې مبارزه کې برخه واخلي.
موږ تاسو د اجتماع ټول وګړي، که هغه علما وي، که هغه ځوانان وي، که هغه مشران وي، که هغه خویندې وي، باید په دې کې جدي اقدام وکړي تر څو چې د یو ماشوم ژوند وژغوري.
په افغانستان کې له بل هر کله اوس د پولیو پیښې راکمې شوې دي او اړینه بلل کیږي چې دا مهال باید چټک مبارزه وشي تر څو ویروس بیرته خور نه شي. اشق الله جلالسوی د امریکا غږ آشنا رادیو بلخ.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق له خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندېسته
د فرانسې او تاجکستان ولسمشرانو له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د یوې ګډې تګلارې له مخې په همغږۍ اقدامات وکړي. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد ولسمشر امام علي رحمان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکران سره د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې د شرعي حدودو د عملي کېدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تامس نیکلسن هم د طالبانو پر دغه عمل اندېښنه ښکاره کړې او ورڅخه غوښتنه یې کړې چې د نړیوالو قوانینو درناوی وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي د نړیوال قانون له مخې د جنسیت پر اساس مجازات د انسانیت پر وړاندې یو جرم دی. استرالیا افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د ورکل شویو میډالونو په تړاو له سره غور کوي. دا پریکړه په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د ماموریت پر مهال د نږدې 40 ملکیانو د ناقانونه وژنې په لټونکو کړي. د پاکستان مخکینی صدر اعظم عمران خان وایي ګوند به د دې هیواد له ملي او ټولو ایالتي اسامبلیو څخه ووځي. عمران خان دغه اعلان پرون پر راولپنډۍ کې په زرګونو پلویانو ته په وینا کې کړی. داسې ښکاري چې د چین د اورامچی ښار یو اپارتمان کې له خونړۍ اور لګیدنې وروسته د کورونا وبا محدودیتونو خلاف اعتراضونه پراخه شوي. د ایران په یو شمېر پوهنتونونو کې د حکومت ضد اعتراضونو د دوام راپورونه ورکول کېږي. د ایران د محصلینو ټولنې ویلي چې په امریکا بیر، علم او صنعت او د تهران په ګډون یو شمېر پوهنتونونو کې محصلینو د اعتراض په توګه پلتۍ وهلي. د لیتوانیا، پولینډ او بلجیم د دفاع وزیرانو د روسیې پر وړاندې جګړه کې له اوکراین څخه د ملاتړ لپاره پرون له کیف څخه کتنه ترسره کړي. دا درې واړه هیوادونه د اروپایي ټولنې او د ناټو غړي دي. په دې غونډه کې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر هوکړې هم خبرې شوې. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای ماشي.